السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې تماس پخین یو بجه ده. نن د خالی ورځ او د 2020 کال د اکتوبر میاشتې د 20 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې ستاسو لپاره یو شمیر راپورونه او د دې سره سره 19 پروګرام سندرې جادوګری هم لرو. خو لومړی راځو خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکار مجید بابر دی.
د تربندیز لاندې ډلې تحریک الگ بے پاکستان کارکنانو او پولیسو ترمنځ پنختو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلا اوریدلې. پرون د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن په صوبه کې په دوو پړاوونو کې د بلدیاتي ټاکنو کولو اعلان وکړ. د امریکا مرکزی قومندانې یو ویان وایي پرون په شام کې د القاعده ډلې یو مهم مشر په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. د تربندیز لاندې ډلې تحریک لبیک پاکستان کارکنانو او پولیسو ترمنځ پنختو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلا اوریدلې. د لاهور ډی آی جی اپریشن ویان مظهر حسین په یو بیان کې ویلي چې پرون په لاهور کې د تحریک لبیک مظاهره کوونکو پلویانو او پولیسو ترمنځ پنختو کې دوه پولیس والا وژل شوي او یو شمیر ژوبل دي. خو د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار په ټویټر خپل یو بیان کې ویلي چې د وژل شوو پولیسو شمیر درې دی. مظهر حسین وایي پولیسو مظاهره کوونکي د ولسی املاکو رنګولو منې کول چې د یادې ډلې پلویانو په پولیسو پیټرول بمونه وغورځول. بلخوا د رویټر خبري اجانس له مخې د تحریک لبیک یو ویان صدام بخاري وایي چې پولیسو په سوله ییزه لاریون حمله کړې. تحریک لبیک اعلان کړی دی چې د اکتوبر له 2020 بعد اسلام آباد په لور لاریون کوي او تر هغه وخته به هلته پر لت وهي چې حکومت د فرانس سفیر له ملکه شړلی نه وي او د تحریک لبیک مشر سعد رضوی یې له بنده خوشې کړی نه وي. خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر ویلي دي د فرانس سفیر یې له ملکه وشړلو د پاکستان او اروپایي ټولنې ترمنځ په اړیکې ترینګلې شي. تحریک لبیک وروسته له هغې څو وارې مظاهرې وکړې چې پروسږ کال د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون د دې هیواد په یوه مجله کې د اسلام د پیغمبر د خاکو خپراوي دفاع وکړه او وویل چې د بیان د ازادۍ په سر جوړ جاړې نشي کولی. په پاکستان کې پرون اپوزیشن ګوندونو او عوام ولس د ګرانې حکومت ضد احتجاجي غونډې او مظاهرې وکړې. د پاکستان په کراچۍ کې د جمهوری غورځنګ غونډې ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام مخکخ عبدالغفور حیدری وویل عمران خان د وزیر اعظم په څوکۍ نور د پاتې کېدو اخلاقي جواز نه لري. د ده په خبره ځکه چې نوموړي له ولس سره په کړو ژمنو کې یوه هم نه ده پوره کړې.
تین چار مہینے سے
دیوائی چپدری سلور میاشتو کی پہیوات کے ناساپا دگرانائی سیلاب راغلے. ڈالر چینی وڑی اڑو روستر بلی گرانی گی.
د پاکستان جمهوری غورځنګ په وینا د اکتوبر په 2020 د اسلام آباد په مری د سند صوبې په لاړکانه سکر جیکب آباد د خیبر پختونخوا په مومندو سوات او د بلوچستان په زیارت کې خلکو د مرکزی حکومت ضد له دې کبله مظاهرې وکړې چې په ملک کې د پیټرولو خوراکي توکو او نورو شیانو بیې لوړې شوې. پرون په پیښور کې قومي وطن ګوند او لاهور کې مسلم لیگ نواز هم د حکومت او ګرانه عزت غونډې وکړې. بلخوا د مرکزی حکومت د اطلاعات وزیر مملکت فاروق حبیب پرون په لاهور کې خبریالانو ته وویل حکومت چې د اجناسو بیو کمولو لپاره ګامونه پورته کړي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په فروری میاشت کې تختول شوي څلور کسان له وسلوالو را خلاص کړل شوي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان بیگانه وخت مشال لیدي او ته وویل چې د دوی او اوتمانزو جرګې په هلو ځلو دغه کسان پرون را خوشي شول. نوموړي همدمره وویل چې په سیمه کې د دوی د عملیاتو له مختلفو قانونو سره د جرګو په نتیجه کې دغه کسان خوشي شوي. دا وایي چې په دې ترس کې د اوتمانزو جرګه افغانستان ته هم تللې وه. د شمالي وزیرستان څخه شپږ کسان د فروری پر 20 نیټه تختول شوي. د غراج دوه کسان چې د تختول نیټه نه ده معلومه بیا له جنوبي وزیرستان څخه تختول شوي وو. دا ټول اته کسان وو چې یو پکې سونه مخکې مړ شو او درې کسان تیره میاشت او څلور پرون خوشي شول. تیره ورځ په خوشي شو کې د انجینیر همایون داوړ او اډوکیټ عتیق الله داوړ هم شامل دي. د دوی خپلوانو مشال لیلو ته ویل چې کورنۍ ډیره خوشاله ده. کومې وسوالې ډلې د دې کسانو د تختولو ذمواري نه ده منلې. پرون د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن په صوبه کې په دوو پړاوونو کې د بلدیاتي ټاکنو کولو اعلان وکړ. د اعلان تر مخه په نیمه صوبه کې به د روان کال په دسمبر او پاتې کې به د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې ټاکنې ترسره شي. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشنر شریف الله خان پرون په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال لیلو ته وویل چې په 19 دسمبر به د 12 ضلعو په 3 تحصیلونو او 1973 ویلج کونسلونو او 1973 نیبرهود کونسلو کې بلدیاتي ټاکنې کوي. د امریکایي مرکزي کمانډانه یو ویان وايي پرون د اکتوبر په 22 په شام کې د القاعده ډلې یو مهم مشر په امریکایي ډرون بیت کې وژل شوی دی. د مرکزي کمانډانه ویان د آرمی میجر جان ریکس دی په یو بیان کې وايي د عبدالحمید متر وژنې سره به د دې ترهګري د ډلې د لا نورو نړیوالو بریدونو پلانولو او ترسره کولو صلاحیت ګډوډ شي چې له مخې دوی امریکایي وګړي د دوی متحدان او بېګنا ولسي وګړي ګواښي. د شلوري د نړیوال کرکټ کپ د لومبي پړاو په اخیری میچ کې پرون سریلانکا نیدرلینډ ته په 8 ماتې ورکړه. په شارجه کې شوې دې لوبه کې نیدرلینډ یوازې 3 رنونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي یې آوټ شول. سریلانکا په 8.1 اوور کې د دوو لوبغاړو په سودېدو دغه هدف پوره کړ. او وروستۍ خبر دا چې د پښتو ژبې وتلي شاعر نثر نگار او ژباړن عبدالرحیم مجذوب د اکتوبر په 23 د ورپېخې ناروغۍ له امله د 6 کالو په عمر کې ومړ. د هغه زوی ډاکټر فضل رحیم مروت تیرود مشالی لوته وویل چې پلار یې له 3 راهیسې د هیرې یا الزایمر په ناروغۍ اخته و او بیا ورته کورونا ناروغي ولګېده. هغه به نن د خالی پورس په خپل پلرني کلي د لکی مروتو په میداد خېلو کې خاورو ته سپارل کېږي. د مشال خبرونو پای
د تربندیز لاندې ډلې تحریک لبیک پاکستان کارکنانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلا اوړېدلې ده. د لاهور ډی آی جی آپریشن ویاند مظهر حسین په یو بیان کې ویلي دي چې پرون په لاهور کې د تحریک لبیک مظاهره کوونکو او د پولیسو ترمنځ په نښتو کې 2 پولیس وژل شوي دي. خو د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار په خپل یو بیان کې دغه شمېره 3 ښایي. بلخوا د رویټرز خبري اجانس له مخې د تحریک لبیک یو بیان صدام بخاري وایي چې پولیسو د 2 په سولې لاریون حمله کړې. تحریک لبیک اعلان کړی دی چې د اکتوبر له 22 بعد اسلام آباد پر لور لاریون کوي او تر هغه وخت به هلته پر لټ وهي چې حکومت د فرانس سفیر له ملک وشړیو د تحریک لبیک مشر صادق رضوی له بنده خوشی کړي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې د فرانس سفیر له ملک وشړلو د پاکستان او اروپای ټولنې ترمنځ په اړیکې ترنګل شي. په دې اړه نور تفصیل د ګوهر مسید په دې راپور کې ورو چې د مظاهره چانو پر غږونو پیلېږي.
دا دزینا د اغه ټپکې او د انسوګیستی چې کیمی تیر شپه د تحریک لبیک پاکستان په کارکونون باندې د پولیس د طرف نه په لاهور شې کول. د تحریک لبیک پاکستان او د سکیورټی فورسز په میان چې د جنگي په بنیاد باندې دوا د پولیس کسان مړه شوی دي او ډېر زیات زخمی یې داوی. په دا جنگي ناک چې په لاهور شې کیم دوا کسان د پولیس ولامړه کړي شوی دي. د اغه حواله سره وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار یو بیان جاری کړای دی. پولیس د خاندان ول سره تعزیت کړای دی او دغه عمل یې ډیر په سخت الفاظ سره غندنه کړی دی. د خپل بیان شې ویلی دی چې په دا واقعیت شې ملوث خلک خلاف سخت نه سخته کاروایی کیږي. د پولیس او د پنجاب حکومت دا کوشش دی چې تحریک لبیک پاکستان چې کیما درنا یا لانګ مارچ راون کړای دی هغه د لاهور نه و نوزی بلکې دولته په لاهور شې پوتې شي. ځکه چې تحریک لبیک پاکستان د اسلام آباد د پورا د لانګ مارچ اعلان کړای دی. په بل طرف باندې پراول پنڈی او په اسلام آباد کښه انتظامیه او پولیس خپل انتظامات مکمل کړی دي. پر اول پنڈی شهر کښې په فیض آباد او په مری روډ باندې مقامی انتظامیه رکاوټونه جوړ کړي دي. کنټینر یې لګولې دي او لیارې یې بند کړې دي. د راول پنډۍ پولیس یو اعلی چارواکي چې د نوم نه وشولې په بنیاد باندې مشال ریډیو ته وویلل چې ترویسه پره د تحریک لبیک پاکستان تر شپتلاسه پره کسان نیولې شوي دي. په بل طرف تحریک لبیک پاکستان هم یو بیان جاری کړی دی چې په هغه کښې دا ویلي دي چې تر چوره پره د دی د مشر صاد رضوی رو خلوص نه شي او دله ته درنه تارو نه شي تر هغې وخت برو نه میژه نور مذاکرات کوي د حکومت سره او نو د دغه جوینا چګیږي. دغه سره سره حکومت د لاهور په مختلف علاقې کې موبایل انټرنیټ او چل یارې هم بند کړی دي چې د هغې په وجه باندې مقامي خلک ته ډېر سخت تکلیف هندای. د تحریک لبیک پاکستان مشرونو درې ورځې مخکې دا اعلان کړی و چې د لاهور نه اسلام آباد او دی د لانګ مارچ کوي. دا لانګ مارچ دی په دا بنیاد باندې کولی چې د پاکستان نه دا د فرانس سفیر ووستل شي او په بل طرف باندې د دی د گرفتار کړای شوی مشر سعد رضوی دا په مخ روخلوص کړل شي. سعد حسین رضوی د ډی سي لاهور په خصوصي احکامات باندې د اپریل په 12مه نیټه باندې په دا وجه باندې گرفتار کړی و چې کیمه په فرانس شه د پیغمبر علی سلام د توهین حواله سره خاکی جوړ کړی شوی و چې په هغه باندې دای بیا د تحریک یا د لانګ مارچ یا احتجاجي مظاهره اعلان نه کوي. یودا دوی چې د کل 2000 د نومبر په 14مه نیټه باندې په اسلام آباد شه د تحریک لبیک پخوانی مشر خادم حسین رضوی او حکومت په میان شه چلور نو کاتی معاہدہ وشولا چې پاغا کښې دا فیصله وشولا چې د پاکستان نو د فرانس د سفیر د لرې کولې د پوره په پارلیمنټ شوو یو بیل یا داسې طریقه کار روړل شي چې په هغه بندو غونډ پارلیمنټ په اتفاق سره یوه فیصله کوي. په بل طرف د پاکستان د کورنۍ چارې وزیر شیخ رشید د اکتوبر په 21مه نیټه باندې په اسلام آباد شې په یوه تقریب شې په خپل خطاب شې وویلل فرانسیسی سفیر د ملک نه وستلې مقصد دا دی چې میژو د یورپی یونین نه بیخي اوټ شي او د فرانسیسی سفیر د وستې نه علاوه زه دا درته ویایه چې د میژا جمهوري حکومت تی چې چوک په سایی او په جمهوري طریقه سره احتجاج کولی شي هغه د رودریمی خو کچوک هم د قانون په خپل لوس شه د وخستې کوشش کوي د هغې خلاف و قانون په عمل شه رودریمی دغه سارا سارا د پنجاب وزیرالله عثمان بزدار یو ټویټ وکړلی چې د تحریک لبیک سره د میژا مذاکرات او خبرې روانې دي او په دغه سلسله کښې میژا کمیټۍ هم جوړه کړې دي چې د دوی سارې فریقینې په میانج کښې و مذاکرات او کیسې خبرې فیصله کوي. خو په بل طرف باندې د تحریک لبیک پاکستان په افیشل وټسپ ګروپي نقشې د دی د مشرونو د طرف نه دا میسیجونه رودریمی او دا ویایي چې نه صرف د حکومت سره د میژا مذاکرات ناکام شوی دی بلکې حکومت د میش سره په دوکا شدای. گوهر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
اوریدونکو په پاکستان کې پرون اپوزیشن ګوندونو عام ولس د ګرانۍ او حکومت ضد احتجاجي غونډې او مظاهرې کړي. د پاکستان په کراچۍ کې د جمهوري غورځنګ غونډې ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام یو مشر عبدالغفور حیدری وویل عمران خان باید استعفا ورکړي. د ده په خبره ځکه چې له ولس سره خپلې کړې ټولې ژمنې نه دي پوره کړي. غورځنګ وایي چې پرون د اسلام آباد، سند، صوبې خیبر پختونخوا او د بلوچستان په ځینو سیمو کې هم خلکو د مرکزي حکومت خلاف له دې کبله مظاهرې کړي دي چې په ملک کې د پټرولو، خوراکي توکو او نورو شیانو بیې لوړې شوې دي. بلخوا د مرکزي حکومت د اطلاعاتو وزیر مملکت فرخ حبیب ویلي دي چې حکومت یې د اجناسو بیې کمولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. د دوی په خبره په پاکستان کې ګراني ځکه زیاته شوې ده چې په نړیوال مارکیټ کې شیان ګران شوي دي. نور تفصیل د نیاز علي په دې رپورټ کې اورو.
غونډې ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام مخکښ او سینیټر عبدالغفور حیدری په خپله وینا کې وویل چې عمران خان د وزیر اعظم په څوکۍ نور د ناستې هیڅ اخلاقي جواز نه لري. دی وایي چې په درې څلورو میاشتو کې په هیواد کې ناڅاپه د ګرانۍ سیلاب راغلی. په هیواد کې او په پارلیمنټ کې د جمهوریت نوم هم نه دی پاتې شوی. په هیواد کې رسنۍ بندي شوي، ډالر، چینی، غوړي، اوړه ورځ تر بلې ګرانېږي. ډېر ژر به خلک وګوري چې د عمران خان حکومت په کور ته ځي.
سي د پاکستان جمهوري تحریک د احتجاجونو دا لړۍ به د حکومت د ختمېدو پورې دوام ولري. د غونډې په وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبې مرستیال مشر محمد سلیم ترین بیا مشال لیډیو ته وویل،
خالی مهنګای خبره نه ده، دا ملک بالکل تباہی طرف ته روان دی، خلک بیزار دي، وړه ګران، بوره ګران، پانی ګران، علاج ګران، دوائی ګران، بیا زندگی ګران شو د انسانانو.
د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم په وینا، د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د ګرانۍ په ضد د احتجاجي مظاهرو بهیر روان دی، او بیا د اکتوبر په 28مه په پیښور کې د قومي وطن ګوند هم د ګرانۍ په ضد احتجاجي مظاهره کړي چې په ګڼ شمېر کې خلکو پکې ګډون کړي. دغه احتجاجي مظاهرې ته د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په خپل وینا کې وویل، دی وایي چې په ملک کې دی سمدستي عام ټاکنې وشي. هیواد هغه مرحلې ته رسېدلی دی چیرې چې عمومي ټاکنې د هر چا دپاره لار ده، خو ټاکنې دي یوازې په نوم نه وي. دا حکومت بشپړه توګه ناکامه شوه دي. دوی د خلکو لپاره هیڅ لار نه لري، او ټاکنې دي باید داسې وي چې هیڅ اداره پکې لاسوهنی ونه کړي. یوازې دانه د جمعې په ورځ د پنجاب په مرکزي ښار لاهور کې هم پی ڈی ایم یو لوی غونډه کړي چې ورته د مسلم لیگ نون، نواز گن او نورو سیاسی غړو ویناګانی کړي، او د پاکستان تحریک انصاف حکومت په اقتصادي تګلارو یې سختي نیوکې وکړي. په لاهور کې را جوړې شوې دغه غونډې ته د مسلم لیگ نون مخکښ او د قومي اسمبلی غړي خواجه سات رفیق په خپل وینا کې وویل،
نیب آرڈیننس یہ ججز کے ہاتھ باندھنے کی کوشش ہے.
دی وایي چې د نیب آرڈیننس د عدلیه په خپلواکۍ برید دی او د قاضیانو د لاس تړلو هڅه ده. دا چې د هیواد خلک د ګرانۍ، بیکاری او بی قانونۍ سره مخ دي، په داسې حال کې چې د ریاست ادارې هم په بحران کې دي. خلک ولې وږی دی، خلک ولې ځان وچنی، دا په یو شپه کې نه دي شوي، دا د ټاکلې شوي استازو په نخښه کولو نتیجه ده. دوی د هیواد اقتصاد خراب کړ، په قاضیانو یې فشار راوړی او پر رسنیو یې پابندیانې لګولې.
تم نے میڈیا پر پابندیاں لگوائی.
د پاکستان جمهوری تحریک په وینا د اکتوبر په 28مه په مری، د سن صوبې په لړکانا، سکر، جیکب آباد او د خیبر پختونخوا په مومندو، منګور، سوات او د بلوچستان په زیارت کې هم په ګڼ شمېر کې خلکو د جمعې لمون لرستو په هیواد کې د ګرانۍ او د مرکزی حکومت په ضد احتجاجي مظاهری کړي، او د پاکستان تحریک انصاف په حکومت یې د ګرانۍ له امله سختي نیوکې کړي. د پی ڈی ایم لخوا د حکومت خلاف او د ګرانۍ په ضد د احتجاجي مظاهرو نوی لړۍ د اکتوبر د شلمې څخه پیل شوي، او پی ڈی ایم له دې وړاندې په راولپنډۍ کې د ګرانۍ په ضد یو لویا احتجاجي مظاهره کړې وه. بلخوا د مرکزی حکومت د اطلاعاتو د مملکت وزیر فاروق حبیب د اکتوبر په 28مه په لاهور کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د اپوزیشن ګوندونه ځکه احتجاج کوي چې دا د سیاسي بیکار خلکو یو ډله ده. حکومت د بیلابیلو اجناسو قیمتونو کمولو لپاره ګامونه پورته کړي، او موږ د جنوري کال 2020 څخه تر سپتمبر 2021 پورې په یوټیلیټي سټورونو کې په توګو باندې 40 ارب روپۍ سبسډي ورکړې ده. هغه زیاته کړې چې په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتوالی د نړیوالو توګو د قیمتونو لوړېدو نتیجه ده، خو وزیر اعظم عمران خان په دې سخت وخت کې هم خلکو ته د مرستې کولو لپاره د فوډ سپورټ پروګرام په نوم پروګرام پیل کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان چارواکي واید په فبروري میاشت کې تختول شوی پاتې سلور کسان هم له وسلوالو خلاص کړل شوی دي. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان وایي چې د دوی او عثمانزو جرګې په هلو ځلو دغه کسان پرون راخوشي شوي. نوموړي همدومره وویل چې په سیمه کې د دوی د عملیاتو له مختلفو کامونو سره د جرګو په نتیجه کې دغه کسان خوشي شول. دوی دا هم وایي چې په دې ترڅ کې د عثمانزو جرګه افغانستان ته هم تللې وه. د شمالي وزیرستان څخه شپږ کسان د فبروري پر 28مه نیټه تختول شي وو. دغه راز دوه کسان چې د تختولو نیټه نه د معلومه له جنوبي وزیرستان څخه تختول شي وو. دا ټول اته کسان وو چې یو پکې څو اونۍ مخکې وژل شو، درې 13 میاشت او څلور پرون خوشې شول. کومې وسلوالې ډلې د دې کسانو د تختولو ذمہواري نه ده منلې؟ تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې اورو.
د ځلي انتظامیه چارواکي وایي چې 13 شپه یعنی د اکتوبر په 28مه نیټه وسلوالو لخوا تختول شوي څلور کسان یې د وسلوالو د منګولو څخه آزاد کړل. کمیشنر بنو ډویژن شوکت خان، مرستیال کمیشنر شمالی وزیرستان شاید علی خان وویل چې د عثمان زای جرګې او د دوی په کوششونو بالاخره تختول شوي کسان خوشی شول چې اته میاشتونه د وسلوالو په منګولو کې وو. په آزاد شوي یا بازیاب شوو کې انجینیر همایون داوړ، ایډوکیټ عتیق داوړ، حمزه او شفیع الله شامل دي. د شمالی وزیرستان دوه تختول شوي کسان تیره میاشت خوشی شوي ول چې د فروری په 28مه نیټه له شوې څخه غوا شوي ول. د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر شاید علی خان مشال ریډیو ته وویل چې د شروع ورځې نه په هڅه کې وو او ټول تختول شوي کسان یې بازیاب کړل چې ورسره د عثمان زای جرګې هم پکې کومک وکړ.
شمالی وزیرستان شپږ افراد د شوا نه اغوا شو. سلور کسان چې کوم دي ناغه الحمدلله نن ریکور شو. دوه کسان دي ناغه مخکې ریکور شو. دوه ساوت وزیرستان نه چې کوم افراد اغوا شو هغه چې دنه هم د دې جرګې چې کوم عثمان زای جرګه مونږه کانسټیټیوټ کړی وو هغه مونږه په هغه سختو حالاتو کې مونږه افغانستان ته لېږلي وو او د هغو د کوښښونو د وجې چې د ناغه نن چې د افراد
تختول شو کسانو کې انجینیر همایون داوړ، ایډوکیټ عتیق داوړ، د ترزوی بیلور خان وای چې نن یې په کورنۍ لکه اختر ورځ ده.
تقریبا اته میاشتې شوې دی هم چې لا پته شوې دي. الله پاک شکر ده نن په خیر سره یاستر دی ریلیسونه قبیله او د بل بچی ډېر په انتها خوښ دي. موږ ډېر د خلکو شکر ګزاري چې موږ سره چا تکلیف کړی ده ډېر. نن خو داسې ورځ ده بالکل لکه نن چې اختر وي حقیقت چې ډېر دی بل بچی ډېر خوښ دي. بل بچی رغلی دي بنګل دی ایو کیمرا څه کو چې کیما میر اوره همایون صاحب میر خبره نو لکه امیر سره خبره همیشه ونه پټوله چې امین په بانی سره په انټی کې سره په ډیپټی سره کنه ټول ډیر فاستي او ټول مطلب اس مین پام اکلو.
دغه کسان د فروری په 28مه نیټه د شمالي وزیرستان شونه وسلوالو تختولی ول چې ټول اته کسان وو. دوه د جنوبی وزیرستان غوا شوی ول او شپږ د فروری په 28مه نیټه ل شونه بوولی ول. په دغو کې یو سونه وړاندې وسلوالو وژلې وو. درې کسان تیره میاشت او څلور تختول شوي تیره شپه خوشی شول. دا چې تختول شوي کسان د خبرو اترو د لارې او یا د پیسو په بدل کې خوشی کړي د ځلي انتظامی چارواکو او هم د تختول شوو کورانو غړو په دې اړه څه نه دي ویلي. دوی وایي چې د انتظامی او د جرګې په کوششونو د دوی تختول شوي کسان خوشی شول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، افغان وګړي وایي چې د اکتوبر په 28مه ورته د تورخم دروازه پرانستل شوې خو هلته افغانستان نه پاکستان ته د اوختو په وخت یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي د تورخم هغې غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي او پاکستان ته د اوختو لپاره انتظار باسي، خو په تورخم کې یوازې ویزا لرونکو افغان وګړو ته اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته لاړ شي. بلخوا د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هغې غاړې ته داسې افغان وګړي هم راجمع شوي دي چې اسناد نه لري او غواړي په تورخم پوله واوړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا فرهاد شینواري راکوي.
په تورخم دروازه خوښه 15 میاشتې پس په ویزو باندې د افغان وګړو پاکستان ته د اوختو لړۍ دوام لري. د تورخم امیګریشن چارواکو د ریکارډ تر مخه د اکتوبر 28مې نیټې نه تر دې دمه په دې دروازه آنلاین او مینول ویزا لرونکي څه باندې 1000 تنه افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. افغان وګړي وایي په تورخم کې پاکستان امیګریشن چارواکي او امنیتي ځواکونه تلاشي اخلي، بیا یې کورونا ډلې طبي معاینه کوي او له هغې وروستو بیا اډې ته رسي. په دې ډېر وخت لګي. دوی وایي د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي او په تورخم کې د امیګریشن عملی د کموالي او سختو تلاشیو او اسنادو چې کولو له امله زیات افغان وګړي نشي کولای چې پاکستان ته په وخت داخل شي. هلته میرمنې، ماشومان او ناروغان په انتظار دي چې پاکستان ته واوړي. یو افغان وګړی ناصر خان په تورخم پاکستان ته داخل شوی او مشال ریډیو ته وایي
باید د ماشومانو څخه ویزه ونه غواړي تر 15 کالو پورې چې مخکې څنګه معافو هماغه د کار بیا وکړي چې خلک خوشحاله شي چې یاره دا ګیټ خوشی شوی او په حقیقت کې خوشی شوی. ګیټ کې چې دا یو نوی مشکل دا راغلی ده چې مخکې به ګیټ کې د ماشومانو څخه ویزې نه اخیستل کېدلې، ویزې به نه غوښتلې. نو اوس چې خلک به مریضان لري یا به پرابلم لري یا بیمار ځان سره وړوکی ماشوم بوزي نو د هغوی نه هم اوس ویزې غواړي.
د ننګرهار مشوق خان وایي چې بچي د تورخم هغه غاړې ته په افغانستان کې ایسار دي او اوس غواړي پېښور ته راولي خو په لار کې یو شمېر مشکلات دي.
زمونږ تګ را تګ لار ده، زمونږ دلته هم کورونه دي، هلته هم کور دی. بچې دغه زمونږ او د دوه ورورولي سره داسې دغه شي چې بس تګ را تګ زمونږ سره آزاد وي. باید چې په کارټونو وي، په تذکرو وي، په پاسپورټ وي. زمونږ دو دین او اسلام یو دی، قوارم یو ده، سره بس کولای شو چې یو بل سره ورورولي وکړو. داسې نه ده چې یاره بس مونږ سره داسې دغه وشي. ډېر مشکلات دي، د مریضان دي پکې بند دي، ډېر پکې داسې وي چې بچیان د پاکستان هلته بچیان واده شوي دي، د افغانانو واده شوي یو بل سره. نو دا خو نه ده چې یو مشکل ده، ډېر مشکلات دي. رشتې شوي دي د یو بل سره، رشتې شوي دي د افغانستان د پاکستان د یو بل سره رشتې شوي دي. نو خو زوی د اول خپل پلار یې زما بچی هلته ده، خیال دې زه غواړم چې راشي دلته
د تورخم دروازه. د مئی 15 نیټې نه د پاکستان د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC په امر تړل شوې وه، خو د اکتوبر 21 نیټه د پاکستان د کورونو چارو وزارت په امر باندې پرانستل شوې او یوازې پاکستان ویزا لرونکو افغان وګړو ته پرې اجازه ورکول کېږي چې پاکستان ته داخل شي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هغه غاړې ته په زرګونه داسې کسان هم را جمع شوي چې اسناد نه لري، خو دوی ته امر شوی چې یوازې پاسپورټ او ویزا لرونکو افغان وګړو له به اجازه ورکوي چې پاکستان ته را داخل شي او دا عمل روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
د رمی شپونکیا سشوی ولې ته راخکارا نشوی. د رمی شپونکیا راشه د مړوزړونو مسیحاشه. د دې نظم خالق د پښتو ژبې وتلې شاعر، لیکوال او ژباړه کوونکی عبدالرحیم مجذوب د شپږتیا کالو په عمر کې وفات شوی دی. نوموړي یو شمېر د پښتو شاعرۍ او نثر کتابونه لیکلي وو او د دې ترڅنګ یې د انګریزۍ د شاعرانو جانکیر او شیلې د شاعرۍ ترجمې هم کړې وې. د پښتو ژبې لیکوالان د مجذوب مړینه د پښتو ادب او ژبې لپاره لوی تاوان بولي او وایي چې د مجذوب صاحب په رنګ لیکوالان چیرته په پیړۍ یو پیدا کیږي. هغه له لکی مروت سره تعلق لرلو. تیره شپه د ایبټ آباد په روغتون کې د ناروغۍ وروسته وفات شوه دي. د عبدالرحیم مجذوب د فن او ژوند په اړه نور تفصیل د سراج سهیر نو.
د پښتو ژبې نامتو لیکوال، شاعر او ادیب عبدالرحیم مجذوب د خالی یا شنبه په شپه د ورپېخې ناروغۍ له کبله له دې دنیا سترګې پټې کړې. د عبدالرحیم مجذوب د زوی لیکوال ډاکټر فضل رحیم مروت په وینا پلار ته لومبه د هېری ناروغي لګېدلې وه او بیا ورته کرونا شوې وه او د ایبټ آباد په یو روغتون کې د درملنې لپاره بستر وو.
شاعري لا ادب لا کم انټلیکچولیزم دی، دانشور هم وو، افسانه ورته ویلې شي، هر قسم دغه لیک پړې ټول کړی دی. او په پښتو کې چې کوم دی رومانټیک میسټیسیزم خاص کر شو، رومانټیسیزم شو، مایتالوجی شو، گریک مایتالوجی شو، نور مایتالوجی دا دا اول اول دا سیزونه چې کوم دی پښتو ته اول در اوړي دي. ورسره ورسره د خپلې پای یا خپلې کچې مشهور وکیل هم وو، په خاص کر په سیول لا کې سیول قانون کې کوم دی دا هغه ججانو په ویچ یره دا هغه څنګه دی بل میموري دا سی وچ نه کړه سره اوتنټیک میموري ویل شي دا شپه نو ورغه دی
دا چر سدی د بچا خان په هنتون د پښتو د سانګ مشر ډاکټر محب وزیر چې په عبدالرحیم مجذوب کې یو کتاب هم لیکلې مشال ریډیو ته وی عبدالرحیم مجذوب په ادب کې په ګڼ اړخونو باندې کار کړی وو او د نوموړي د مړینې په وجه د پښتو ادب ته ډیر تاوان رسیدلې
عبدالرحیم مجذوب سے زمونږ دیاری جدید ادب سے خصوصا د ولسی ادب نه پاتک کړی دا په لاسو کسانو کې تاسو یو نوم د مجذوب هڅه شي نو هم زه په دا وی سره وایم چې دا یو بهتایا دوا نه وي عبدالرحیم مجذوب د پښتو جدید نظم او غزل ته چې کم سراوړل د موضوعاتو په لحاظ سره هم د اصنافو په لحاظ سره هم او د اوسیاتو په لحاظ سره هم زه وایم چې هغه ډېرو کمو کسانو ته په برخه ترلاسه شوي دي په برخه نصیب شوي دي.
لیکوال عبدالرحیم مجذوب د جنوري په 14 کال 1915 کې په لکه مروت میداد خیلو کې د عبدالکریم کرا زیږیدلی وو. نوموړي د انګریزي د شاعر جان کیټس او د نورو ځینو شاعرانو د شاعري د ژباړو سره سره یو شمېر د شاعري کتابونه هم لیکلي وو او د دې ترڅنګ به په افسانه کې هم تبازمایي کوله. د نوموړي په کتابونو کې زیړ ګلونه، لال او کوتی لال، د مینې تندا، دارالاوهام، د مروتو کسرونه او د مجذوب کلیاتو په نوم د شاعري کتاب هم شامل دی.
اوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجه شوی لند خبرونه د مجید بابر نور.
د تربندې لاندې ډلې تحریک لب پاکستان کارکنانو او پولیسو ترمنځ پنختو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلا اوریدلې. د لاهور ډی آی جی اپریشن ویان مظهر حسین په یو بیان کې ویلي دي چې پرون په لاهور کې د تحریک لب مظاهره کوونکو پلویانو پولیسو ترمنځ پنختو کې دوه پولیس والا وژل شوي او یو شمېر ژوبلدي. خو د پنجاب اعلی وزیر عثمان بردار په ټویټر خپل یو بیان کې ویلي دي چې د وژل شوو پولیسو شمېر درې دی. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په فروری میاشت کې تختول شوي څلور کسان له وسله والو را خلاص کړل شوي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان بیگانه وخت مشال لیدي وته وویل چې د دوی او اتمادو جرګې په هلو ځلو دغه کسان پر نو راخوشې خپل نوموړي همدومره وویل چې په سیمه کې د دوی د عملیاتو له مختلفو قانونو سره د جرګو په نتیجه کې دغه کسان خوشې شوي دي. د بلوچستان په مستون کې د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ڈی دعوا کوي چې د عملیاتو پر مهال یې نه وسوال وجلی دي. د سی ټی ڈی په خبره د عملیات د مستون ضلع په روشه سیمه کې کړي. په بیان کې دعوه شوې چې د دې عملیاتو پر مهال د یو قلم وسوالې ډلې کیم ختم کړي او درنه وسلې قبضه کړي. بیان کې د وجل شو شناخت او د قلم ډلې نوم نه دی اخیستل شوی. تر دا مهال کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا مرکزي قومندانې یو بیان پرون د اکتوبر په 22 په شام کې د القاعده ډلې یو مهم مشر په امریکایي ډرون بریت کې وژل شوی. د مرکزي قومندانې ویان د آرمی میجر جان ریکس دی په یو بیان کې وایي د عبدالحمید مطر وژنې سره بعد د دې ترهګري د ډلې د لا نورو نړیوالو بدونو پلانولو او ترسره کولو صلاحیت ګډوډ شي. او د شلو د نن رومبل د د شلاوري د نړیوال کپ سوپر 12 پړاو چنن شروع کیږي. پکې هم نن لومبې لوبه د پیښور پر وخت 3 بجې په ابو ظبي کې د اسټرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ کیږي. د پښتو ژبې وتلې شاعر نصر نگار او ژباړن عبدالرحیم مجذوب د اکتوبر په 23 د ورپېخ ناروغۍ له امله د شپږ یو کالو په عمر کې ومړ.
اوریدونکو اوس هم رازو سندرې جادوګری خبرونې ته چې پکې د پیښور د یو سندرغاړي او موسیقار آصف علي د ژوند او هنر په اړه له دوی سره خبرې شوې دي. دا خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار هارون باچا جوړوي.
ستړي مشهي زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګری خپرونه مې درته راوړې. دا ونې په خپرونه کې د پیښور دیو ځوان سندرغاړي او هارمونیم غږون کی آصف علي د هنري ژوند حال او د نوي البم ځنې سندرې اورو. نوموړی د یوې هنري کورنۍ د پیل یې د باجی یا هارمونیم له غږولو کړی او لږه موده کېږي چې د یوه سندرغاړي په توګه یې هم خلکو ته ځان ورپېژندلی دی. آصف علي وایي د خپلو سندرو لپاره د خو شعرونو په لټه کې وي او له ملګرو سندرغاړو هم غواړي چې د معیاري شعر ویلو تر څنګ د آواز جوړولو په برخه کې هم ډېره خواري وکړي. نوموړي په خپل لونګ نومي البم کې چې د 2020 زیږدیز کال په جنوري کې په ویډیویي بڼه خپور کړی و اته سندرې ریکارډ کړي دي. په البم کې دا غزل هم شامل دی. د آصف علي په غږ مو د لونګ البم غزل واورید. نوموړی وایي د پېښور په یوې هنري کورنۍ کې زیږېدلې او له خپلو مشرانو یې باجا زده کړې ده. آصف تر لسم ټولګي زده کړې کړي خو له هغه وروسته چې هنرمند پلار یې ناروغه او له کاره پرېوت، دته په الکوانۍ کې د کورنۍ د پالنې بوج ور ترغاړې شو. د نوموړي په خبره د یو سندرغاړي جوړېدو لپاره پر خپل آواز مهنت او د خپلو سندرو لپاره د خو او معیاري شعرونو پیدا کولو کوښښ کړی دی. د زیاتوي د یو سندرغاړي لپاره ضروری ده چې ښه موسیقي واوري او د خپلو کمپوزونو لپاره الهام ترې واخلي.
زما والد صاحب مخکې هنر کړی وو او بیا وخت تر وخت خپل ځان پریوت او بیا زما دغه شوق مې تعلیم مې لږ ډېر کولو الحمدلله مې تعلیم کړی دی. بیا چې هغه پریوت نو دغه زما شوق هم وو او زما روزګار هم نو بیا دغه سرورو زه لګیا یم خپل کوشش مې جاری کړی دی چې د میوزک خو لږ ډېر ما کار کړی دی نو هغې تجربه زما په ذهن شته او لګیا یم او د آواز باقي د زه حاصل کوم او محنت کوم. درې درې ګڼټې دوه دوه ګڼټې خپل دفتر کې لګیا یم اشعار ګورم د آواز لپاره چې کوم سکیلونه استاد ما ښودلي دي په هغې باندې محنت کوم او زیات ترجیح تاسو خیر محمد صاحب سرچ کوم تاسو چې څه کړي دي او ګورم چې کنټرول کولی شم نو لږ ډېر کنټرول کوم
آصف علی وای د پېښور ټلویزیون او رادیو د موسیقۍ په پروګرامونو او د سندرغاړو په ولسی محفلونو کې باجغه غولي او له همدغه لارې د کورنۍ ضرورتونه پوره کړي دي. آصف په وینا د هم یو ورځ په سټوډیو کې یو غزل ریکارډ کړل چې ملګرو یې خوښ کړل او دی وهڅاوه چې نور سندرو ویلو ته مخه کړي. دې زیاتوي د هم فکر وکړل چې که سندرغاړی شي نو له یوې خوا به یې نوم وشي، ګټه وټه به یې ډېره شي او هم به د خو سندرو په ویلو پښتني ادب او موسیقۍ ته د خدمت جوګه شي.
ریڈیو پاکستان کے داسی گروپوں کے ملگر سر ہم پاتے شو ما تو بیا ما یو ودل پا 2010 ریکارڈ کر رے خوند کو منوال ہم کو نو بیا ما دا سوچ کو چے ولی نہ چے بد جے خدمت کم چرانہ کی دیشی نو چے وے کما تے دا سی ملگر سر ہم سلا شما رفرکار بھائی سر سلا شما نو بیا می دا البم تیار کو جی دا سم کتنے راولو ډېر وخت نه دي چې ما د استاد راګل مینا شاګرد ما هغه نه زده کړه کړې ده او دغه سي اواز خو زما وو خو بس د میوزک کې ما دغه سي اراده مې نه وه کړې او بیا چې ما دا غزل ریکارډ کړ نو ما وویل چې یاره د ژبې خدمت ضروري دی، په کار دی چې وکړی شي چې دا البم ریکارډ کړو. په دې نجي ډېره خواري وکړه، ډېر ښه شاعران قلمونه مې دې راغونډ کړ او بیا مې په سفر اقرار به یې کمپوز وکړ او تیار مې کړ. وہ سندری دیو پکے نظم دے جی سندری دی پکے بس آتا ٹریک جی برابری جی دا اقبال شاکر سے خلی اشار میں نئے تولی دا اغم پکے اچھو رہے دے منتاز و رب دے سیب دے اور نظم میں پکے دا خالی لسرت سے دیر خلی نظم دا بیدارے دا پار اغم پکے وہ اچھو لو بل زمون جی اقبال ممن ملگرے دے وات غالی ریلا پولی نو داغه یو سندر مې پکې واچوله. افغانستان یو آزاد سالار دی ملګری دی، داغه سندر مې پکې هم واچوله او عبداللطیف سیماب صاحب داغه یو سندر پکې ده. یو سندر چې کوم دی نو دا ظفر اقرار لیکلی دی.
شل خوب پما گرانی یاد مسافر شو اوچ دی اسلم دی دن نا سلم جانی جگ شل خوب پما گرانی یاد مسافر شو یاد مسافر شو شل خوب پما گرانی او پغر جلنو ہم دادا گرزا ملنا سلم جانی چگا شل خوب پما گرانی یاد مسافر شو خوب پما گرانی اوز بدی خپل وجود تورو لگو ما سنم جانی جگ شل خوب پما گرانی یاد مسافر شو یاد مسافر
کم سنم جانی جگشل خوب پا ما گرانی او چی خلا پڑا او پختان لیلا نرما سنم جانی جگشل خوب پا ما گرانی یاد مسافر شو یاد مسافر شو
اور دن کو د مشال ریډیو سندره جادوګری خبرونه دا داونه پکې د سندرغاړي او باجغه غونکي آصف علي د هنر پاړه د خبرې او ځینې سندره یوري نوموړی وای د لونګ البم سندره خلکو ته ورسېدي او غوي خوخي هم کړي د زیاتوی د البم په ویډیو کولو کې ورسره په پیښور کې د سندرو خبرولو یو دکان مرسته کړې ده آصف ډاډه دی چې د پښتو سندرغاړي موسیقي له استادانو یاد کړي د اواز ریاضت ته وخت ورکړي او په سندرو کې ښه شعرونه ووایي نو ډیره ممکنه ده چې خواري یې ځای ونیسي
د جبې خدمت دی او د خدمت دی بس بل لا چې ما کالج ریکارډ کو نو هلته کې دا سبا انټرنیشنل والا راغلی هغه چې ووري د ډېرې خوشحالي به بیا هغه ما پسې کالونه او د هغې کول بیا هغې د دې د ریلیسینګ بندوبست هم وکړ دا توقعات زما لکه نو چې لکه یا به ماته بزنس وکړي یا به دا وکړي یا به دا وکړي ښه شعرونه راغونډ کړي او ښه کمپوز بیا د هغې وشي خلکو مخې ته راشي په ښه طریقه باندې او د اواز دغاړې هغه ښه خواري کړي ښه محنت یې کړي نو امید دې چې انشاءالله خلک به یې لږ ډېر واوري او ښه په مینه باندې به یې واوري بالکل کېدی شي خو چې ښه خواري سړی وکړي او ښه محنت وکړي دا ملګري د استادانو لمنې ونیسي او دا کلو کی دی یو سندره راشي یا یو البم راشي یا هیڅ شي خلک و عمرې په مزید مخکې به سره لار نه نو داګه لپاره لکه تاسو کاغانو لمن ضروری ده
یو چې غا تا ته پشارا بيدار کلمنا په خاور د پښتونو کلا چی گنے دغا بھی ہسی دیرا نوجنی سنا دا کاٹلا خاموشی دیرا نوجنی سنا دا کاٹلا خاموشی دیرا نوجنی پردیم خون لرکا را ٹول دی پختانا ٹول دی پختو پیو ٹغرکا زمین پتارو گندا دزلنو پر ہرنا روکی گی دا بی منی زندگی دیرا نوجنی سنا دا کاتلا خاموشی دیرا پک دے پردو خلکو ٹو پک دے زانم
دخلو دخمن شوی پردی دیران و جنی سنا دا کتلا خاموش دیران و جنی سنا دا کتلا خاموش دیران و جنی
سندرغاړي آصف علي د خپلې دې سندرې په اړه معلومات راکوي او له خپلو ملګرو سندرغاړو هیله لري چې هغوی به هم داسې سندرې ووایي چې پښتانه په سیاسي توګه بیداره او د خپل وطن په درد دردمند شي. نوموړی البته په خفګان زیاتوي چې په سیمه کې د هنر د زده کړې د یو مرکز نشتون له یوې مودې راهیسې یوه مسله ده چې د حل لپاره یې نه په حکومتي او نه هم ولسي کچ د پام وړ کار شوی دی.
بالکل پکار دا پختو جب خدمت تے بطول پختنو خدمت تے پکار دے چھے وکلش جی لگا سنگا چھے ما دا سوچو کو چھے دیکھے پختن میراری دا نو کولش جی چھے سوکو دا سوچو ساتھی خدای دیو کچھے گا طول ملگری دا سیدے دی خبری خیالو ساتھی لکه دلته داسې ډېر ملګري شته دی چې هغه د موسیقۍ د مخکې د وړو کوشش کوي. هغوی ته لکه هغه وسایل نشته، داسې کیګ نشته د حکومت له خوا نه چې داسې یو د زده کړې یو ځای معلوم وي او هلته خلک راځي او په هنر پوه سړی ناست وي او یو کشر ته یو لار وښیي چې بچیا به داسې یا داسې یا داسې زده کړه دپاره نوم سره داسې څه کیګني یا داسې هغه نشته دي.
دا واوریدونکو د دیونه سندرې جادوګری خبرونه چې د پیښور دیوه سندرغاړي او باجا یا هارمونیم غږونکی آصف علي خبرې مو پکې واورېدې. د خبرونې په پای کې د نوموړي له دې یو ډول ټپو هم خوند واخلي. زه هارون باچا اجازه درنه غواړم په مخامخه.
خفګان چرته رکړي چې دا نادان دم چرته رکړي و مچ ځان می چرته رکړي چې ستاسو رونه کړې دوه تو ګورما غم خو کم هیڅ نه دی چې زو شي زما د عمر سره سم شستا غمونه هر یو سړی خوار دے خدای چې دا د چا هزار دے یار سهسه اسی غوند کار دے چې زمر دی پیدا وا دے زپاگی وطن کی لږی تیروما ارمان ارمان دے لیا خدایا خمارا نو پو وطن وزگی دما
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.